السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسو له ازادۍ راډیو څخه د موسیقي دوه ساعته خپرونه واورېدله. دا د یو بلې خبري خپرونې وخت را رسېدلی چې زه قسیم سولهملی د عبیدالله عبیدي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د سر راپور دا دی چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. همدا به د رواني خبرونې د سر موضوعي نور مسایل هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې چې پر دوه نیم بجو باندې پیلېږي، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې هم دا سرټکی دادی چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. د هماوري چې شمالي کوریا وایي هغه لري واټن ویشونکی توغندی نن وتوغوه چې فضا ته سپوږمکۍ لیږدوي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو. رحمت الله افغان چمتو کړي کورنۍ خبرونه.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی. د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه غونډه په کابل کې جوړه سي. په لوګر ولایت کې 14 څلور قاضیان ټپیان کړل او په کونړ کې وسلوالو درې واکسیناتوران ووژل. اوس هم پوره خبرونه. ټاکل شوې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دو اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقه په باب غونډه جوړه شي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د کمیسون لمرنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد ردمنیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جام کمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو د یوې مظاهری په ترڅ کې له مرکزی حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. په ولسی جرګه کې د بامیان استازي او د مظاهری ګډونوالو یو ګډونوال عبدالرحمن شیدانی وویل چې حکومت باید د غوربان او جلریس په سیمه کې دغه ولایت ته د غځېدلو لارو امنیت خوندي کړي. د مظاهری ګډونوالو وویل چې د روان مریض کال په وروستیو درې میاشتو کې په غوربان او جلریز ولسوالیو کې نږدې درې تنه د بامیانو اوسیدونکي د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوي چې وروسته یو شمېر د پیسو په بدل کې خوشې شوي دي. له حکومت څخه د بامیانو اوسیدونکي په داسې حال کې غوښتنه کوي چې تېره شپه وسلوالو په فاریاب ولایت کې شپږ تنه مسافر له موټر ښکته کړل او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته یوړل. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس ووژل سو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین لامله رامنځته شوه.
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس یا شهري محکمې رئیس هم ورسره چاودنه وشوه چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفران وګړي هغه هم زخمیان شو او سربیره په باندې یو ملي پولیس هغه شهید شوی.
ښاغلی صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران د وسلوالو له لورې ووژل شول. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سدخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د درې تنه څو ورځې وړاندې د غازی آباد ولسوالۍ له څپرګل سیمې څخه تښتولي وو چې تېره شپه یې ووژل. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نږدې یو کال وړاندې هم وسلوالو د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې یو واکسیناتور وژلی وو. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لرې واټن توغندي ازمایښت دی چې اټومي سروکی وړلی سي. د پیونګیونګ یو اوسیدونکي سین نام ایل د توغندي تر توغېدو وروسته رویټرز اژانس ته وویل
دا یو بل تاریخی مناسبت دی چې موږ ته یې ویاړ او لوی عزت را بخښلی دی.
د دې ډول توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پریکړه لیکونو کې منع سوی دی. ویل سوي چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اضطراري غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي چې په دې غونډه کې دې پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو پر لګولو خبرې وسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یو اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د ویلي داسې یو دیوال یا حصار به ایجاد نسي چې بغداد منځوي کوي یا هم نور ملکیان ورته له داخلېدو راګرځوي. د عراق صدر اعظم وویل بغداد به د امنیتي پوستو د تنظیم او په امنیتي برخه کې د خلا په ډکولو سره خوندي سي. د ده په خبره د ښار په منځ او شاوخوا کې به چې 4 میلیونه کسان پکښې اوسي ترانزیت کم سي. پاوز د چهارشنبه پر ورځ ویلې و چې د بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې ډول د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال د عراق د شمال او د بغداد د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. د ډلې په وروستیو میاشتو کې په بغداد کې د ګڼو حملو مسؤلیت منلی. په هغو حملو کې تر ډېره امنیتي قواوې او اقلیت شیعهګان په نښه سوي دي. په تایوان کې چارواکو نن ویل چې 132 کسان لا هم ترې ولس منځله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. تر دې یو ورځ مخکې د ریشتر په مقیاس 6.4 درجه زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. ګومان کېږي تر 100 زیات کسان به تر نړېدلې ودانۍ لاندې شخصي وي. خو د لادرکه کسانو شمیر د چارواکو لخوا تر وړاندې سویو ارقامو زیات لوړ دی. د تایوان ښاروال ویلیام لای خبرلانه ته ویل پلټون کې ډلې د ژغورنې هڅې کوي.
دغه شیبه د لسو کسانو د ژغورنې په هڅو بوخت یو. دا مهال د ژغورنې په ځواک کې د بیلابیلو هیوادونو او تایوان د څو ښارونو ځانګړي پلټون کې ډلې شامل دي. دوی د مرستې لپاره راغلي دي.
بلخوا د تایوان د کورونیو چارو وزیر ویلي چې په دې ودانۍ کې د معمول خلاف زیات کسان راغونډ وزکه د ګڼو کورونیو خپلوان د نوي قمري کال د ځنګړي جشن د لمانځلو لپاره راغونډ سیوي و. ژغورونکو تر پرون پورې 200 کسان له نړېدلې ودانۍ څخه وایستل. تر نن سهار پورې په دې زلزله کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړینه تایید شوې ده. او د چک جمهوریت پولیس وایي پرون یوه ډله ناپیژاندو بریدګرو چې شاوخوا 40 کسان کېدل د پلازمینې پراګ په مرکز کې د کډوالو یو مرکز ته اور واچوه. تر د پیښې څو ساعته مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او مهاجرت پر ضد اعتراض وکړ. برید کوونکو د پراګ په ژشکوف سیمه کې پر کلینیک مرکز چې پخوا یو صحي کلینیک و یرغل وروړ او ورشیدونکي بوتلونه یې ګزار کړل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه یو کس ټپي سوی دی. هغه فعالان چې د کډوالو په دې کمپ کې کار کوي وایي چې برید کوونکي د نیو نازیانو غړي وه. پرون د اروپا د څو نورو ښارونو غوندې په پراګ کې هم د مسلمانانو ضد لاریون وسو.
د افغانستان سیمیو نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ولولي او هم واوري. ادرس یې د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالب باندې په تفصیل سره راپورونه اوریدلی سي. لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې ویل، د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمیر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغه ډلې یو تن غړی په دې اړه وایي په روانه خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل کړي.
د هندستان متاسفانه به اندازې نیست که ما ارزو داریم و علت از این نیست که ما متاسفانه رای ترانزیتی مطمئن برای بازار هند نداریم.
په دې خبرونه کې مو د خوست مدني فعالانو د شکایت او خبرو څخه هم خبرو چې وایي د اکثر ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازم کاري فرصتونو نشتون د دې لامل سوی چې دوی په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د غرض په نړیوال مسلې کې د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن مشرون کې توغندۍ د توغولو پر وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو خبرګونونه او عکس العملونه هم په یو راپور کې لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې تر لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ له یاده مباسئ. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د افغانستان په اکثر سترو شهرونو کې د اف ام په 15 صفه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوې صفه باندې خبرونه لري. او د ازادي رادیو خبرونه بیا د انټرنیټ لاري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول سیمه او نړۍ کې د ازادي رادیو ټکی کام لاري هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار ځینې قومندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنی دی. د دغه قومندانانو د یوې غونډې ویډیو ازادي رادیو ترلاسه کړې چې په هغې کې ګډون کوونکي طالبان وایي د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ له امله افغانستان ته راغلي او ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې افغان حکومت د پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین په دغه راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او یو شمېر کارپوهان د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبانو یووالی مهم بولي، خو د طالبانو یو نوې خپره شوې ویډیو د دغه ډلې ترمنځ له تازه مخالفتونو پرده پورته کوي. دغه ویډیو چې ازادي راډیو ترلاسه کړې ښیي چې په فراه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور ډلې 11 قومندانان د طالبانو د بلې ډلې له مشر ملا محمد رسول سره بیعت کوي. په دغه ویډیو کې یو شمېر طالب قومندانان چې وایي د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې سره راټول شوي د ملا محمد عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور امیر کېدل د شرایطو او اصولو خلاف ګڼي. یو طالب قومندان وایي د دوی د یوې فتوا له مخې چې 150 علماو لاسلیکونه پرې کړي ملا اختر محمد منصور سره بیعت متروک او امارات د اسلامي اصولو خلاف دی.
په شرط د فتوا کې د اختر محمد منصور بیعت او علماو په قول محدود بلل شوی باید اعتراضي نیوکي ځکه چې د اخرت او د دنیا نقصان دی.
که څه هم تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دغه ویډیو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دوی د ملا اختر محمد منصور امارات قانوني بللی او ویلي دي چې ګڼو طالبانو نوموړي ته بیعت کړی دی. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو ترمنځ یو شمېر اختلافات پیدا شول او د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو په هرات ولایت کې نوی امارات اعلان کړ. هغه مهال ملا محمد رسول د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور د پاکستان کس په باله او زیاته کړه چې ملا منصور ډیر وخت د پاکستان په اشاره د ملا عمر د مرګ خبر پټ ساتلی او د دوی په خبره له امارات سره یې بی وفایي کړې ده. په فراه کې د ملا رسول د طالبانو د غونډې یو ګډونوال وایي د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنه ده او طالبانو ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د پاکستان او نورو هیوادونو له ولکې ځانونه راوباسي.
د پاکستان د چموږ ټول غولولي یو صاحب په یو نامه تیروي بل په بل نامه تیروي ورا چې بالا د پاکستان غلامي هم بس کو راس چې په خپل افغانستان کې یو اتحاد او اتفاق راوونو صاحب چې پر آرام او پر قرار باندې اوسه کچیر وی چې تر هغه د پوری د یاران د پاکستان د بل غلامي موږ کو تر پای باندې موږ کو ځکه مخلص نیست.
افغان چارواکي که څه هم د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو په اړه تبصره نه کوي، خو د چارو یو شمېر کتونکي وایي د سولې پروسه هغه وخت بریالي کېدای شي چې طالبان سره متفق او همغږي وي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډله د ډېر پراخ شتون نه لري. د دوی د جنګیالیو شمېر کم دی. طالبان که بالخصوص که ویشل شوي وي که کوچنۍ ډله وي که غټه ډله وي دغه په د ورځې په آخر کې یو ستونزه پېښولی شي سولې پروګرام ته. نو د سولې پروګرام باید تر هر څه باید په یو متفق طالبانو باندې
تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې د افغان حکومت د سولې شرایط ورته د منلو دي او کنه، خو له دې وړاندې یې په خپل دریځ ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل لورته حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په دې پریکړه شوې چې د فبروري تر پایه باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قومندانان وایي د په افغانستان کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دوی دا هم وایي چې د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ لامل افغانستان ته راغلی او ملا رسول سره بیعت کړی دی. پر همدې موضوع بیا هم تمکیج او همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب ملتیا کوي. شریف صاحب ډېر مننه کوم چې خبرونه ته مو حاضر سولې او بلنه ومنله. د لومړي سوال په توګه تاسو هم راپور اوریدلې چې لوی خوا د سولې هڅې روانې دي او بلې خوا ته د طالبانو د دې دوه ډلو ترمنځ اختلافات هم روز تر بلې مخ په زیاتېدو دي. فکر کوي دا به د هڅو ته یو خنډ رامنځته نه کړي او داسې یو ځینې نور مشکلات تازه مشکلات به رامنځته نه کړي؟ ستاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
دا یو طبیعي موضوع ده چې کله د سولې خبره مطرح کیږي او د هغې په وړاندې دریځونه مختلف کیږي او یا ډلې تپلې زیاتېږي، د سولې ته د رسېدو لاره اوږدوي او د سولې په وړاندې خنډونه زیاتېږي، ځکه په دې ارتباط باندې بیا دریځونه توپیر پیدا کوي او کله چې دریځونه توپیر پیدا کړي طبیعي ده چې د هر دریځ سره د همغږیتوب په خاطر باندې به موږ نور وخت ته اړتیا لرو، نورو کوششونو او زیارونو ته به اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا د سولې په راتلونکي باندې ښه اغېزه نه کوي، برعکس دا به بد اغېزه کوي، خو بیا هم دا په موږ پورې تړلې ده چې د سولې په وړاندې څومره هوښیاره او په سوال او ځواب یا په مسؤلیت باندې ولاړه پالیسي لرو او څنګه کولای شو اړوند اړخونه بالاخره سولې ته یو میسه د راټولېدلو په پای کې موږ دې پایلې ته رسیږو چې د افغان ولس لپاره سوله راوستی شو.
بله، نو شریف صاحب، په داسې حالاتو کې خو طبیعي ده چې د دې بېلابېلو ډلو ګټې به هم له یو بل سره توپیر کوي او بالاخره د دوی غوښتنې به هم بېلې، نو فکر کوي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی حاضر دي د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي، دا په یو نه یو ډول د طالبانو د جلا شوې ډلې ته چې ملا محمد رسول یې مشري کوي په یو نه یو ډول امتیاز ورکول نه دي، فکر نه کوي داسې؟
زه فکر نه کوم چې په مقدماتي ډول دا امتیاز ورکول وي، بلکې دا یو بل ښه اړخ یې دا دی، یو بل ښه اړخ یې چې موږ کولای شو د مختلفو ډلو سره د مختلفو دریځونو سره او د مختلفو نظریاتو سره خبرو ته کینو او بالاخره د افغان ولس د غوښتنې مطابق د افغان حکومت پالیسی دا وی چې هغه چې څه چې د افغانستان د ولس لومړیتوب دی او د افغانستان ولس غوښتنه ده هغې ته د هرې ډلې په مقابل کې ته ارجحیت ورکړي او د هغوی سره کښېني، د هغوی څه چې د دغې غوښتنو مطابق یې لري هغه په خپله اجندا کې وزغمي او د دغې زغم نه وروسته د ښو خبرو او نیک نیت او اعتماد په فضا کې موږ وکولای شو داسې سولې ته لاړ شو چې په پایله کې د ټولو لپاره د منلو وړ وي او افغان ولس ته هغه ورک شوی لویه هیله او لوی امید ورکړي چې د کلونو کلونو راهیسې ورته انتظار وباسي.
بله شریف صاحب، داسې دا هم کېږي د ځینو ډلو ټپل دخوا چې د افغانستان بل ګاونډی ایران د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو تر شا دی او ځکه داسې ویل کېږي چې دوی غواړي له همدې لارې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې لکه هرات او فراه او ورپسې جنوب لویدیځه حوزه چې هلمند او کندهار په دې کې شاملېږي، دوی غواړي په دغه سیمه کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي او په دې سره یو نه یو ټول خپل اهداف تعقیب کړي. واقعا ستاسو برداشت څه دی چې د دې بلې ډلې تر شا د چا لاس کېدای شي؟
په داسې یو حالت کې چې مختلفې ډلې په ساحه کې وجود ولري او هغوی هم ځواک ولري او د ځواک سره سره هغوی دا د یوه اړخ بل اړخ ته د بدلولو ثقافت یا کلچر هم ولري، دا رښتیا هم لوبه ډېرې ناولې کوي او ډېره ناورته ډلې پکې راچاله کېږي او د دې په خوا کې هغه غلیمو ځواکونو ته هغه لویو قدرتونو ته که هغه په سیمهییزه کچه وي او که په نړیواله کچه وي دې ته د دې فرصت په لاس ورکوي چې هغوی د دغې ډلو نه استفاده وکړي او د دې اختلاف نه د هغې لوی اجندا او د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي چې هغوی یا په افغانستان یا په سیمه کې لري. زه فکر کوم دغسې ګنګوسې او یا په ځینو ځایونو کې حتی سیاسي تحلیلونه هم شته دي، لیکن په خپله په دې ارتباط باندې ما تر اوسه پورې داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې هغه د یوه رسمي مدرک په شکل باندې زه په اعتماد وکولای شم، اما داسې څه په عملي ډګر کې لیدل شوي دي چې دغسې لوري ته سړی کش کوي او دا ګومان تقویه کوي چې دغسې یو پلان شته او داسې یو خوځښت شوی دی او د افغانستان غرب او د افغانستان جنوب د دغسې ناکرارۍ لوري ته بیایي.
بله، مشخصا شریف صاحب، داسې ویل کېږي چې په وروسته تر دې چې دا د ټاپي د پروژې مسایل یاد سو خبر یاده سوه، ایران یو نه یو ډول کوشش کوي په دغه مسله کې خنډ واچي او په غواړي د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي، یعنی واقعا د دې لوبو تر شا فکر کوي داسې اقتصادي اهداف هم موجود وي، یعنی دا احتمال شته ستاسو په نظر چې د ټاپي پروژې سره یو نه یو ډول د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بلاخره په دغه سیمه کې د دوامي ډلې رامنځته کېدل یو ډول تړاو نه لري ستاسو په نظر؟
د اقتصادي پلوه هغه څه به چې په هغې وخت کې هم زموږ سره ویره وه همدا وه چې ځینې نورې ډلې به رامنځته کړی شي او د دغې واحد موقف نه به دوی په تضاد کې وي او دا به د لویو هغه اقتصادي پروژو او د لویو هغه اقتصادي موخو لپاره کارول کېږي چې په سیمه کې هېوادونه یا دلته د یوه هېواد نه زیات کاروي. همدغه څه وو چې په هغې وخت کې زموږ سره ویره وه او دا دي اوس موږ ته په عملا باندې د هغې انځور ګورو چې داسې ډلې رامنځته شوي چې که یوه ډله سولې ته ځي نو بله ډله به بیا هم دغه لوی اقتصادي پروژو په ځانګړې توګه د ټاپي په ارتباط چې د دې حساسیت د ایران لپاره زیاتې دي به کارول کېږي او د پروژې د ټکنی کولو یا ان که چېرته وتوانېږي د بشپړو درولو لپاره به یې هڅې کېږي. خو زه فکر کوم په دې ارتباط باندې یوه ښه اقتصادي اجماع وجود لري او دغه کېدلی شي د خپلې اغېزمنتیا په اثر باندې د دغسې خنډونو مخه ونیسي او پرېږدي چې دا پروژه عملي کړي.
بله ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په ارتباط باندې لازادې رډو سره خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د سهار لوونه د ماشام تر وبجو پرې د افم په 15 په پسترو شارونو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي څپو باندې خبرونه لري. اوس په هم دا ورو چې د کابل چپ رسپانو په نننۍ غړنه کې پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړې دي د غرسپانو ته زما همکار اسد الله لودین کتنه کړې.
د کابل چپ نننۍ یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د اسلام آباد د پرونی څلور اړخیز غونډې نتیجو او د سولې په اړه راپیدا شوو هیلو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پر لپسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بل اخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډو کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې خپل هیوادونه موافقه پرې کوي. د ورسپانې په باور تر ټولو هیله بخونکې خبره دا ده چې په دې غونډو کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هیواد دی چې طالبان رهبری کوي او تجهیزوي. کابل پوسټ په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي خو سمدستي هغو پرمختګونو ته خندونه پیدا شوې دي. په سرمقاله کې راغلي په دې ورسېو کې له څلور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت ته هیلې زیاتې کړي. خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړه خوښونکي کړي د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو لپاره سره سم باید اوربند هم وشي چې د افغانستان پرمختګ ته زمينه برابر شي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونی غونډه کې ښکېلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشه موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کاپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سر مقاله لیکونکي په باور پښتنه دا ده چې رواني څلور اړخیز غونډه به د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي. لیکوال په خپل دې پښتنه ته د بهرنۍ چارو وزارت جواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي رسپانه هم خپل سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړي او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سر مقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیر ورځ د سولې په اړه دریم څلور اړخیزه غونډه تر سره شوه او دغه غونډه به په افغانستان کې دوامدار سولې ته زمينه برابر کړي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د لازمو کاري فرصتونو نه موجودیت د دې لامل سوی چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري ته د افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو حرفو د زده کړو پراخي برنامه تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې په یو 15 کلنه ملي ستراتیژي هم د جوړولو په اړه اقدام کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست څخه راپور را لېږلی.
د خوست یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د خوست د یو شمېر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصت هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي د لیسانس تر کچې زده کړې لري خو دوی د کار نه موندنې په برخه کې ستونزې دي او همداشان زیات ځوانان شته چې هغه د لوړ زده کړو به هیله لري چې دوی باید لوړې زده کړو په برخه کې دولت زمينه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو په راتینګ کې او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او سالمه ستراتیژي نه.
په خصوص کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغه کسانو چې مسول دي، دوی باید تقدیر کې او وایسته او د مایسه حالت څخه راوبس.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستې ځوان په دې اند دی چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادی کې ګټه واخیستل شي، نوشته هیوادنه ستونزې او ناخوالی به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خپل ځوانو مفکورونه کور خپل کله چې ځوانونو سره یو شي منسجم شي بیا به نه ستونزې نه به ناخوالی وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبد الله باور د ځوانانو د مایوسۍ یو ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مو مایوسه شوي دي، خفه کدرونه لرو. موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست کدرونو ته د پښه سترګه وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د کې دوه په هڅه کې دي.
موږ په ورس کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کو، ځوانان په تعلیم ته وهڅو، ځوانان ته کار کسب وریاد کو، ترڅو ځوانان له بیکاری، له نشئی توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چینورو یو دونو تزي لا غینې را وګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یادموینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي دارو سره په لګ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسته کړی چې
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لری واټن مشتون کې توغندې د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل اشکار کړی. پیونګ یانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن مشتون کې توغندې په توغولو سره یو ساتلایت د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا له دې مخکې په جنوري میاشت کې ادا کړې و چې یو هایدروجن بمې په بریالیتوب سره ازمویلې دی. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ډیرو نورو هیوادونو د شمالي کوریا دغه نوی اقدام غندلی او هغه یو لمسوونکی عمل بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
It is time.
شمالي کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکې توغندې فضا ته وتوغاو چې په گاونډیو هیوادونو او واشنگتن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړې. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون ویل د هیواد مشر کیم جونګ اون د توغندې چې په فضا کې ساتلایت ځای په ځای کړی د توغولو امر ورکړی او هغه په بریالۍ سره وتوغول شو. د خبر لمخې د شمالي کوریا د کوانګ مینګ سونګ څلور په نوم ساتلایت اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي او د هیواد په راتلونکي کې هم فضا ته د نورو ساتلایتونو توغول ولته دوام ورکړي. د جنوبي کوریا او د امریکا پوځي چارواکو ویل دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیک دونکو لري واټن وشتون کې توغندي آزموي چې دا ډول آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سره روانه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس واندل ویل
It is time to move forward on this issue. We look forward to close
contact. اوس د دې وخت چې دغه مسله مخته یوسو، موږ په دې اړه له نږدې سلام مشوره او هماهنګۍ ته سترګې په لارې وو. هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونږ د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژور خواشینی څرګنده کړه او ویل چې په توغول شوی توغندې کې د بلاستیک توغندې او ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پات ورسوي او د کړکیش د کمولو لپاره لټول خو سره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحده ایالاتونو جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یو بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسأله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندي وروسته له هغه توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د آزموینې ادا کړې وه. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د نړۍ ډېرو نورو هیوادونو هم چټک عکس العمل وښود. روسي ویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ښکاره د نړیوال قانون نورمونو ته اعتنا ونه کړه. د چین بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریځ چې ویل توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه بې باک لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټک او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو په دوام کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم لاندې خبرونه لرو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
تاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقه په باب غونډه وشي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې تنه واکسیناتوران د وسلوالو له لوري وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. او شمالی کوریا وای نن یې فضا ته یو لری واټن وشتون کې توغندای او توغاو.
هم دا خبرونه کولای سي په تفصیل سره د ازادي ریډیو پر ویبپاڼه ازادي ریډیو ټکی کم باندې ولولې او همې واوري. د افغانستان د سوداګرۍ وسنۍ خونو چارواکي له حکومت غوښتنه کړې چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل کړي. په دې اړه راپور د وخت کمال لامل نه سو خبرولې. پر راتلونکو خبرونو کې به خبر کو. خو سپام کړی د دې محل اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمدزی چمتو کړي او ورپسې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم له یاده مبا.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوال اړیکو مسول وای چې اوس مهال افغانستان له هندوستان سره په ډیره کچه سوداګري لري. ازرق شافیزی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان له هندوستان سره د سوداګرۍ د ترانزیت لپاره یو مطمئن لار نه لري. خغلی حافظی زیاته کړه چې پاکستان د خپل خاورې لارې د افغانستان او هندوستان سوداګریزو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او تل د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي. د افغانستان تبې نباتي بوټي وچه او تازه میوه د هند په سوداګریزو مارکیټونو کې تود بازار لري. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي سودغه سونځه له هند سره حل کړي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میوې د پروسس دوه فابریکې پرانستل کیږي. د پکتیا والی نصرت ارسلان ازادي رادیو ته وویل چې دغه فابریکې د کرنې او مالداري وزارت په مالی مرسته د 22 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوې او شلو کسانو ته پکې د کار زمينه برابرېږي. دغه فابریکه په سلرویش ساتونو کې و متریکا تازه میوه پروسس کوي. دا په داسل کې د چیرې افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په پام کې لري. سو پکتیا ولایت کې په نږدې راتلونکي کې 15 دیش د ممیز پاکي فابریکه جوړې کړي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیدي فابریکه د بریښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکانی نن ازادي رادیو ته وویل چې د بریښنا د نشټون لامل په دغه ولایت کې تولیدات او د پنګونې کچه کم شوې ده. خغلی مشکانی زیاته کړه چې د سیمې څو هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان وارداتي محصولاتو د هیواد کورنۍ تولیداتو ته زیان رسولی دی. د موري له حکومت څخه وغوښتل سودغه ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د افغانو ټولنې د معلوماتو مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني او 80 پوله، یو یورو 80 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 30 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستاني کلدار 515 افغاني.
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحب یم او له ازادي راډیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د ژیړی یا هیپاتایټس پر بیلابیلو ډولونو خبرې کوو. ژیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ځنګړي میکروب له لارې انسانان پرې اخته کیږي. له څو کلونو را په دې خوا د ژیړی او په تیره بیا د تور ژیړی د ناروغۍ پیښې د افغانانو ترمنځ ډېرې شوې دي. ژیړی د انسان پر ینه اغیز کوي او ځینې بڼې خو یې د سرطان یا کنسر د ناروغۍ لامل هم ګرځي. ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د 2 بلیون څخه ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته دي. همدارنګه په دې خبرونه کې خبرې کوو چې په نوو زیږیدلو ماشومانو کې څنګه د دې ناروغۍ مخنیوی وکړو. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره ملمه دی چې لومړی له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما و از خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و آرزو میکنم شما و مردم عزیز ما لباس عافیت را بر تن داشته باشند و سلامت و جور و صحت مند باشند.
ډیر زیاته مننه. تاسو اوریدون کې هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. د مد سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. نو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب کا ژړی تعریف کړئ چې څه ډول یو ناروغي ده او څنګه د انتقال مخه ونیسو.
زنده باشین. خود امی زردی که است میتونه ویروسی باشه، میتونه انواع مختلف داشته باشه. اما در ابتدا تعریف بکنیم که افزایش ماده به نام بیلروبین که از سوی نرمال آن از حدش گذشته در نزد شخص و در نزد اطفال میتونه سبب ایجاد مریضی به نام زردی شوه و این مقدار نرمال خود داره که در اطفال 5 میلی گرم فی دسیلیتر است و در نزد کاهلان 2 میلی گرم فی دسیلیتر می باشه. هرگاه از امی سوی نرمال خود از حد آن بگذرد در این صورت میتونه سبب ایجاد زردی شوه.
ډیر زیاته مننه دوستانو. نن ورځ په خبرونه کې د زیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. د دې ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. نو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري ملمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه ته مستقیما ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نوري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا اوس را سره په سټډیو کې ډاکټر صاحب ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی اخلو، ګورو چې د زیړی په اړه کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو
ده. بالکل، ازادي راډیو دا او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډاکټر صاحب،
سلامونه احترام پرانی کوو. دغه ریکایوی لا چې دا حکم واکسین مکین لدی ته وینه لوي.
اچ ای وی ویلې؟
بله، اچ ای وی
ویلې. اچ ای وی.
بله.
سمه ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر از شما. سوالتان اچ ای وی یا یک نوع مرض ویروسی است که ای سیستم ایمنیتی شخص مورد حمله قرار میده، تضعیف می سازه. بخصوص استخباراتی که در وجود ما وجود داره که به نام CD4 یادش میکنه، هرگاه اینمی CD4 مورد حمله قرار بگیره تضعیف شوه. طبیعی است که ما شما میفهمیم وقتی که استخبارات یک ناحیه ضعیف بود و او سیستم کاملا سطحش پایین میاد، در نتیجه مریض به چندین امراض دیگه مبتلا میشه. چون شما گفتین که ای کدام تداوی داره یا نه؟ بله، تداویش وجود داره، اما اگر از استیجایی که مورد تداوی قرار میگیره اگر استیج سطح پایین باشه قابل تداوی هست، شخص میتونه عافیت پیدا بکنه و صحت مند شود. در غیر آن اگر استیجش بلند رفته باشه و سوی ویروس در نزد شخص بلند رفته باشه، در این صورت تداویش مشکل ساز خواهد بود برای مریض و میتونه مریض حیات خود از دست بده.
بله دوستانو د زیړی هپاتایټس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب محترم، په ماشومانو کې د دې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي ستاسو نظر؟
خب تشکر. دلیل ازی که پیشتر تعریف کردم که ارگا سوی نارمل بیلروبین از حدش بلند بره، به این صورت در نزد طفل و یا کایلا زردی به وجود میه. عوامل ازی مختلف میتونه باشه. یکی از عوامل ازی به صورت فیزیولوژیک وقت طفل به دنیا میه، سوی ازی از حد نرمال بلند میره. اما اگر سوی ازی، اگر در صورت که شخص مثلا میتونه بعض اوقات یک تا امراض است که سبب ایجاد زردی در نزد نوزادا شوه، بخصوص مثلا ای بی او سیستم یا گروپ خون ای و بی و او و یا آرچ فاکتور، در صورت که ای آرچ فاکتور و ای بی او سیستم عدم تطابق وجود داشته باشه، میتونه سبب ایجاد زردی در نزد طفل شوه. دلیل از ایست که ما در فرهنگ خود طبیع است وقت دو شخص میخواین ازدواج بکنن، امی گروپ های خون معلوم نمیشه و امی دلیلش است که عدم امتزاج و عدم تطابق گروپ های خون سبب میشه که طفل که به دنیا میه از مادر سبب ایجاد زردی شوه. عوامل مختلف است، میتاره انتانات باشه، انتانات میکروب های مختلف و ویروس های مختلف سبب شوه، سبب ایجاد مریضی شوه و همچنان عوامل دیگه میتونه مثلا هایپوتیروئیدیسم در نزد طفل میتونه سبب ایجاد و مشکلاتی که در جگر وجود داشته باشه در نزد طفل، یا طفل پریمچور باشه، طفل که پیدا میشه در سن میادی که باید تولد شود تولد نمیشه، در این صورت این عوامل میتونه سبب ایجاد زردی در نزد اطفال شود.
مننه. ولی گران کندهار نه پلیکا کې ډیر منتظر هم پات شول، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ډاکټر دی؟ سلامونه.
وعلیکم السلام.
دغه دې زما پښتنه دا غوډه ده چې د فامیل کې ګرو وسابي ډاکټر تورځي کده زړه ډاکټر څه
غږ دې پرې شو کده پښتنه بیا له سره مطرح کی؟
د سړی د فامیل کې ګرو څوک دا وسابي ډاکټر تورځي کده زړه ډاکټر څه
ښه ډاکټر څه
سوال وکړ په پښتو راکوه؟
یا دای وای چې پښتو ښه
پښتو د افاله توه د سړي د فامیل کې دا کوم سابې ډاکټر څنګه کوم درو ډاکټر
د زړه ډاکټر کده اسابي ډاکټر وای اوروره مشکل دی وای
ښه د دوی اړیکه پرې شو له موږ سره خو لطفا یو یادونه کوم چې د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړي که د زیړی یا هپاتایټس په اړه کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي د ګران ورور په اړه به هم ډاکټر صاحب مشوره ورکړي د پوښتنه به هم ځواب شي خو یو بل اوریدونکو د اوس را سره په لیکه کې د پوښتنه هم اخلو ډاکټر صاحب به راځو د خبرونه پاتې برخې ته مهرباني وکړئ السلام علیکم
بله
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ حمید الله خان د زیړی پاړه کومه پوښتنه مهرباني
دا د انسان د پوسټ والنس کې څنګه ونه کی دا کوم مرض دی دا نوې مرض چې په دې ډول دی دا څنګه مرض دی
کوم مرض تاسو یې دونه وکړه
دا چې د انسان د پوسټ والنس کې د غوښو د پوسټ والنس کې دا ونه پیدا کیږي مرداري وبس
ښه نو که ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه اخیستي حتمان به مشوره در کی له تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب راځو د خبرونه پاتې برخې ته د زیړی پاړه ک یو څه معلومات ورکړي چې په څو ډولونو ویشل کیږي هغه عمده ډولونه کوم دي
ښه دغه زیړی شپږ ډولونه ده یعنی د وایرسي له خوانه شپږ ډولونه یو ایده یاو ایده دوام بیده ریمه سیده ایده دیده او جیده دا شپک دولونه یعنی فرق هم لری دا انتقال طرف نه فرق لری ای او ای دا یکی چه سوک چه پیو شای دیو کاسه یا بل شایان نه دوده خوری کولی چه دا غنه انتقال بکی او سی دی دا شایان مزمن ده او که دلی چه دا دیوین لطرف نه د سورنج د ده شال طرف نه څوک چې استفاده کوي د دوی نه کول شي انتقال وکي
مننه کوم ډول ساتل نظر ډیر خطرناک دی؟
دا هپاتایتس ویروسی چې ده دا ډیره ساری ده، یعنی د ایتس نام ډیره ساری ده، 100% دا ډیره ساری ده. هم دې لپاره ساری خود خطرناک هم ده، او سی دی بی دا ډیر خطرناک ده.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې وخت خلک پرته لیدې چې پوه شي کلونه کلونه په ژړی اخته وي، د دغې ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي ستاسې له نظره؟ موږ تخنیکي همکار وایي چې عبدالظاهر خان په لیکه کې دی، د پښتنه اخلو بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو جان جوړې بخیر؟
مننه، خیر اوسې. که کومه پوښتنه لري مهرباني.
ما ول خو جان د دغه ژړی په مان دا ژړی چې دی د هغه تاسو ما په څنډه ده چې د ژړی څه عوامل لري په انسان کې، څه عوامل ښکاره کیږي چې انسان په دې چې یاره دغه په ما کې دغه ژړی څه نو ژړی دی؟
مهمه پوښتنه ده، حتما به ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نوري تاسو مهرباني وکړئ، څه عوامل لري؟
تشکر از شما. عوامل بیشتر وجود داره که ما میتونیم بفهمیم. بیشتر گفتم که طبیعی است که عواملش ویروسی است، اما علائم و نشانه هایی که برای یک شخص ظاهر میشه، یکی از اونها مثلا میتونه شخص تب داشته باشه، مثلا شخص میتونه گلودردی داشته باشه، بیشتهایی داشته باشه، خستگی داشته باشه، و یا هم یرقان یا زردی داشته باشه در شخص ظاهر میشه. طبیعی است شخص میتونه مثلا قبضیت وجود داشته باشه، شخص وزن خود ببازه. در این صورت هرگاه در این حالات ای حالات برش پیش میشه، در این صورت ما میتونیم که شخص بگویم شخص به زردی مبتلا شده.
بله، آقا عمده نخی سدی بیم؟
عمده نخی هم داده چه آقا چه خستکیگی، استریکیگی، یا به بیشتیاکیگی، یا به بلشان لکه چه خپل وزن کم کیگی، په دې شان باندې مونږ پوهیږو چې د شخص زردی تتلی.
بله، په ماشومانو کې بیا د دې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
په ما ویل چې مخکې په ماشومانو کې عوامل خو ډیر ده، یو هغه و چې ای بی او سیستم انکاپبلیتی ده، یعنی عدم تطابق، په گروپ خون، یعنی هغه شان چې ای بی او سیستم، ای بی او او آر اچ سیستم کده. او بلې په ماشومان کې دوه رقمه ژری ده، یو پاتولوژیک ده او یو فیزیولوژیک ده. ان پاتولوژیک خو کوم مشکل نه لري، کچیر فیزیولوژیک شي بیا هغه خطرناک ده. کچیر د بیلروبین سویه جکیږي، یعنی هغه کولای شي په دماغ ته لاړ شي او ډیر مشکلات رامستګیږي په ماشوم کې.
مننه ډاکټر صاحب. خالد بارګزای له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ډاکټر صاحب د دې اجو ټول کارکونکو او دلته خصوصا ډاکټر صاحب ته مننه لرم. د جلدی پاک نه افسر رم چې دام جړې دي، بین خلک په مټر کې چې زیاتې خپل ځای ته ځخوای درځي، ایا دام جړې دي کله بل مریض دي؟
څه شی ویلې؟
ښه، دغه د ډاکټر صاحب پوښتنې وخت او بیا به تاسو ته ځواب کی. ځینې خلک داسې په موټر کې د لارې په اوږدو کې زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، آیا هم دا هم په تور جوړی کې راځي؟
نه نه، دا بل مشکل ده. څوک چې په موټر کې زی او بدوالی پیدا کیږي هغه ته موشن سکنس وایي، هغه بل شی ده. هغه نه کیږي چې مونږ به وایو چې هغه ژری لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم د هپاتایتس په اړه ډاکټر صاحب نوري تاسو ته معلومات درکړي. تاسو اوریدونکي هم که د اړوندې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ، ټلیفون وکړئ. خالد خادم نورزای په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زما سلامونه مې کې لتا او ډاکټر سعود ازادي رضی ټول کارتون ته ومنه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
دا جړی دلته تعام عوام خلکو کې په موږ کې داسې مشهوره ده چې تور جړی او زړ جړی دا فرق لري او کې نه لري؟ کې لري، دا کوم یو ډېر مضر ده د انسان لپاره. او دا سوال ستا هم ځینې وکړي چې د کوچنیانو د لویانو کې دا فرق لري که یو رقم په دواړو کې راڅرګندېږي؟ نور مو قیمتي وخت نه نیسم. السلام علیکم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو میرا باندې وکړئ.
تشکر. ما پیشتر براتون گفتم که در انواع هپاتیت ویروسی که A و E طرق انتقالش فرق میکنه. اونایی که از طریق چیزایی که مثلا غذا میخورن، قاشق یا پیاله یا هر چیزی که باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه، ولی نوع C و B و D این انواعش خطرناک است، میتونه از طریق وسایل مثل سرنج، از طریق خون و اشخاصی که مثلا در سلمونیا میره، اگر شخصی که چیز داشته باشه هپاتیت سی داشته باشه، در این صورت میتونه از طریق ام وسایل سلمونی انتقال بکنه و شما باید محتاط باشین در این قسمت. و مسئله بسیار مهمی است که بیشتر گفتم که هپاتیت سی و بی و دی نهایت خطرناک است و خطرناک هم است، در حال 100% ساری می باشه، گفتم از ایدز کده نهایت ساری می باشه. در این صورت شما متوجه خود باشین وقتی که شما در سلمانیا میرین یا از وسایل استفاده میکنین یا با کسی از وسایل ارتباط به شکل شریکی استفاده میکنین، در این قسمت محتاطانه متوجه خود باشین.
بله دکتر صاحب، لکه سنگه چه تاسیم بله تور زیری پاره هم خپل دغه ناروغي په ساري ناروغي وکي راځي، څنګه کولای شو چې مخنیوي وکو؟
هو په طبيعت وخت طفل تولد میشه، یکی از واکسینایی که در ابتدا بر طفل داده میشه واکسین هپاتیت است، یعنی امی واکسین هپاتیت ویروسی است، میشه مادر داشته باشه بر طفل انتقال کرده و از این طریق طرق جلوگیریش باشه. و یا هم پیشتر برتان گفتم که نوع ای شما وقتی که غذا میخوریم با شخص از طریق قاشق یا پیاله یا بشقاب یا هر چی که باشه، اینا با هم ارتباط داره، به شکل اشتراکی اینا غذا میخورن. اگر در صورتی که دریجه صحت فردی خود در نظر نگیرن، متوجه شخصی که زردی ای داره میتونه از این طریق انتقال بکنه، اما در صورتی که سی و بی و دی داشته باشه، در این صورت از طریق خون، مثلا شخص یک قسمتایش مثلا جرحه دیده، خونش به طرف بیرون برآمده، شخص مقابل دستش یا چی داره که مورد استفاده قرار میده با او ارتباط میگیره، در این صورت میتونه از طریق خون و از طریق سرنج و دیگه وسایل ارتباطی انتقال بکنه.
من کریم له کندهار نه پلی کګ دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام.
ما ډاکټر صاحب چې تاسو ولرکم د موضوع زمي هپاتایت بي یا د بي شاک په سلام باندې. ډاکټر صاحب اول مې زردي او مې د چې رقم د وجود انسان نه آیا دلیل خوراک است، مثلا آب و هوا هست، چی هست که انسان به دردی چې مطلع نشه؟ یک سوال و دیگه امی زردی که بیشتر چی نوع کتگوری افراد متاثر میکنه و دوستر اونا را متاثر میسازه؟ این دو و دیگه یک از دوستای ما که بود در زردی که بود کابل بازار بزار گفتن این تداویز اینجا مشکل است، این رو به خارج ببریم، بالاخره رو به خارج بردن، چرا در افغانستان تداویز آسان میشه؟ آیا ادویز پیدا نمیشه یا چه قسم هست؟ میرن معلومات میتیم.
درست هست برادر عزیز، تشکر از شما. سوالتان ما پیشتر براتون گفتم، طرق انتقالش گفتم، پیشتر گفتم از این طریق انتقال میکنه. مسئولیت شما ای است که حفظ صحه فردی تانه در قبال وقتی که شما وسایل اشتراکی را با یک شخص به صورت مشترک استفاده میکنین، چه غذا باشه چه هر چیز دیگه باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه که دو نوعش نام گرفتم A و E بود. اما در صورتی که شما اما اگر سی و بی و اینا باشه، گفتم سرنج یه وقتی که شما استفاده کردیم بر شخصی که زردیس یا نداره و بهش به طور مثال میتونم بگم مثلا یک فرد زردیس یا داره، در این صورتی که این شخص سرنج استفاده کرده شخص دیگر استفاده میکنه، میتونه انتقال بکنه و شخص دیگر هم مصاب بشه. شما گفتین چرا در افغانستان تداوی نمیشه؟ ببینیم برادر عزیز، اگر در سطح پایین خود قرار داشته باشه رای حل وجود داره، تداویش وجود داره در افغانستان، ای کدام مشکل وجود نداره. شما میتونین شفاخانه های بیشتر وجود داره، دکترای متخصص خوب داریم در افغانستان، طرق تداویش نهایت آسان است. شما به این نظر نباشین که ما در افغانستان دکتر نداریم که نمیتونه این امراض تداوی کنه. بسیار ساده است، شما میتونن به یک متخصص خوبه که اپاتیت ویروسی را تداوی میکنه برین و انشالله که تداوی تان میشه.
مننه دوستانو، پخپرونه کې د زیړی هپاتایټس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د دغه ناروغي پر بیلابیلو ډولونو تاسو ته معلومات ورکړل. د خبرونې په پاتې برخه کې به بیا هم تاسو ته د یادې ناروغي په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی دی ګورو چې دوی کوم پښتنه لري، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام علیکم کی سلامات تاسو ډاکټر صاحب ټول وګړین سره وایم.
وعلیکم السلام، میرا بنی
پښتون د شفر څخه خبره ده. د دغونو څخه د ای بی او سی او بی د جړی د ګروپونو عوام خلک څنګه کولای شي د ګروپونو سره جلا کې ای او ای سی ډی او بی د ګروپونو څنګه سره جلا کولای شي؟
نو ډاکټر صاحب، به هم د دغه ګروپونو په اړه تاسو ته یو څه تفصیلی معلومات درکې. ډیره زیاته مننه له پښتنین نه ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
خب پیشتر براتون گفتم دوست عزیز که شش نوه داره، نوه ای و ای گفتم که از طریق خون، از طریق سرنج، از طریق از اینا انتقال نمی کنه، اما نوه سی، دی و بی چون شکل بسیار ساریش است میتونه از طریق سرج، از طریق خون و یا از طریق دیگه وسایلی که سبب جرحه شوه، یعنی یک زمینه را برای انتقال خون شخصی که مصاب به هپاتیت بی و سی و دی هست بسازه، میتونه انتقال بکنه.
څنګه کولی شي چې توپیر وکړي د دوو ډولونو ترمنځ؟
فقط توپیر په دوی که یاو داده چه دوی کوله شی چه اغا شان چه ده علایم ده جیره ده، یعنی لکه چه بیشتایی ده، ده بیشتایی کم ده پا ای و ای که، او پا سی و دی که ده دیر ده، ده او بلشه لکه تابو لکه گلو دردی ده شان دیر ده پا بی و سی که پا دی کوله شی چه توپیر وکی.
په ماشومان کې هم دغه توپیر شته بیا؟
ما ویل چې په ماشومان کې دوه ډوله دی، یو پاتولوژیک دی یو فیزیولوژیک دی. په فیزیولوژیک کې کوم مشکل لري او په پاتولوژیک کې چیرې یو ماشوم په پاتولوژیک کې مصاب کیږي، یعنی مبتلا کیږي، دای خطرناک ده، باید دای تداوی شي، کلینیک ته لاړ شي، اول تک تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب، که هم د خبرونه په دویمه برخه کې بیا به هم د دې ناروغي د مخنیوي په اړه خبري وکړو مفصلی، خو په دغه دوه دقیقې چې وخت لرو څنګه کولای شو چې د یادې ناروغي مخنیوي وکړو؟
په شر برتان گفتم که طرق ان ازی که چطور ما میتونیم جلوگیری بکنیم، در ابتدا وقتی که یک طفل تولد میشه برش هپاتیت سی و بی و هر یک دنه از هپاتیت واکسینش برش تطبیق میشه و همچنان در افراد کاهل وقتی که اینا بتانن واکسینش بگیرن میتانن، یکی از طرق جلوگیریش است، یکی واکسین است، دوم طریقش است که وسایل و اسباب که سبب طرق انتقال زردیسیا میشه از اونا باید جلوگیری کنن. پیشتر گفتم که نوشه انواعش نام گرفتم و طرق انتقالیشه، اونمو زمینه را برای خود مساید بسازن تا حفظ صحه فردی خود متوجهش باشن بتانن از زردیسیا و طرق انتقال جلوگیری کنن.
ډیر زیاته مننه دوستانو، نن په خبرونه کې د زیړی یا هپاتایټس په اړه خبرې کوو. د خبرونه په دویمه برخه کې به هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه کومې پوښتنې پاتې نو له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره په خبرونه کې ملمدای او ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو په دې یو دقیقه کې چې پاتې ډاکټر صاحب په دغه ناروغي په اړه یو څه نور معلومات هم درکې، بیا به راځو خبرونو ته. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، په ماشومانو کې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د نزد اطفال طرق بیشتر وجود داره. بیشتر گفتم که وقت کم بود، برای اینکه ما میخواستم به شکل مشرش برای مردم خود درست بگویم که وقت شما میخواین ازدواج بکنین، همی دو فرد باید گروپ خونه یک دی خود باید چک بکنن، یعنی ببینن که اینا گروپ چی دارن. یک تعداد گروپ های خون هستن که با هم تطابق ندارن. وقتی که گروپ های خون تطابق نکرد، این میتونه منجر به ایجاد زردی در نزد طفل در دوران نوزادی شه. وقتی طفل به دنیا میه، طفلک به زردی مواجه میشه و همچنان کوشش شود که مادر در جریان حاملگی از یک تعداد انتانات که وجود داره از اونا محافظه شود. انشالله من فکر نکنم که مادر به طفلکش به زردی مواجه شد.
مننه دوستانو. دری بجه که دون که دری و بجه مهم خبرونه او رو دری و بجه خبرونه ده پاره ایما همکاره نیگین جهان را استیدیو ترغلی خبرونه با او رو بیا به ده خبرونه رسته ده خبرونه پاتی برخی ترگرزو.